د زهرو کاروان په پروګرام کې به دا هم واوري چې د کوکنارو بې سشکل په افغانستان کې زیات شوی دی. څلور بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د زهرو کاروان پروګرام ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د امریکا ساسو جرګې پرون سیشن بیا خلایه تصویب کړه چې لمخې طالبان زده د نقد پیسو لیست بندې شي. د ساسو جرګې خړی او دغه جرګې د بهرنیو اړیکو د فرعي کمیټې د منځني ختیځ مرستيال ټیم بورچټ ویلي د امریکایانو د ټکس پیسې باید د دوی د دشمنانو جیب ته ولاړ نه شي. بورچټ چې د دغه لایحې نوښت کړی دی پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر دغه خبر خپور کړی دی. البته د دې لایحې تصویب د سنات تایید ته اړتیا لري. د افغانستان د شوزو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وای د دغه هیواد د راتلونکي په اړه بحثونه کوي. د شوزو لګړون پرته د سولې امنیت او تلپاتې افغانستان حل لارې نشته. هغه د خبره پرون سه‌شنبه د جون 15مه په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. میرمن امیری په ډیپلوماسي کې د شوزو د نړیوالې ورځې په مناسبت په تاریخ کې د افغان شوزو د ونډې یادونه کړې. د جون 15مه په ډیپلوماسي کې د شوزو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزون کوي. د شلوریز نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې له جنوبي افریقا سره د افغانستان د لوبې په درشل کې ویلي چې افغان لوبغاړي په سیاله ډله تر ډیر فشار لاندې راولي. جوناتان ټروټ چې په جنوبي افریقا کې زیږیدلی او د انګلستان د ملي لوبډلې بیټسمن پاتې شوی، فرانس پریس خبرې راژانس ته ویل چې افغان ملي لوبډله داسې مهال دې لوبې ته ور روانه ده چې د نړیوال جام په نیمه پای لوبه کې د مات یا بریا سابقه نه لري. په پام کې ده چې د افغانستان او جنوبي افریقا لوبډلې سبا د کابل په وخت د سهار په 5:30 بجو سره مخامخ شي. ناتو نن چهارشنبه مارک روټی چې د هالند سردی اعظمي څخه لری کیږي د خپل نوي سرمنشي په توګه نومولای دی. د روټی د ټاکل کېدو پریکړه په بروکسل کې د ناتو د دوه د شغړو هیوادو د سفیرانو په غونډه کې وشو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې به ووري چې طالبانو سخت کال څخه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
مکتے پہلے ترسی دلیو چھ باید پس کرو تا دا کوکنارو دا کخنا نکولو بدیل ورکل شی. دا ملگرو ملتونو لنشئی موادو سر دا مبارزی داری للاری دا بدیل میشت پروگرامونا پا پام کیونی ورشی.
ویپل لاپور کی باوری چی طالبانو سخت کال دا افغانستان پا سلور درسو ولایتونو کی دا کوکنارو دا کخت وی جالولو لپارا عملیات وکرل.
قیمتی تریاک
سکل د تریاکو به ډیر لوړ شوې دي. هم د عمل خلکو په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرلې دي. هغه سیمه چې او به درلودي هلته مو د منی د موسم کښتونه په بشپړ ډول وچاکل.
د چنشي مواد ولې عزت نفس لمنځوړي په دې اړه مولار واپو ډاکټر محمد ګل سمین سره مرکه کړې ده.
د عزت نفس د نشټوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې اکرم نشه پرېږدي، کور ته روغ رمټ ستنېږي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولې بیرته نشو ته مخه کړه دا به په ډرامه کې واورو.
اوهو اکرم ذاتی
او زیم اکرم ولی
والکه تدل تسکوی شکر ده علاج دیوشو خچاک سورا و سپین زبان در نجوشو مو خواسی هم داد سریخو پتند که نخیتیو تو ولی برت راغلی.
پرونه په راپور پیل کو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو تازه ارزونه ښیي چې اوس هم په دې هیواد کې کوکنار ښه ډیر کرل کیږي. د ملګرو ملتونو په غ راپور کې چې د جمعې په ورځ د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سو راغلی چې د طالبانو حکومت سخت کال وکولای سوای چې څه کم 1500 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ترڅنګ سخت کال په شمالي ولایتونو کې هم کوکنار کرل شوی دی. د موضوع تفصیل بس موږ د همکار په راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په افغانستان کې د نشه یي بوټو، نشه یي موادو تولید او قاچاقو په ګډون د دې هیواد پر وضعیت بحث وکړ. د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوتیرش په راپور کې راغلی چې سږکال هم په افغانستان کې کوکنار کرل شوی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو میاشتو کې وکولای شول چې د دې هیواد د ټولو کرل شوو کوکنارو څخه یوازې 495 هکتار ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړي. د دې سازمان ارزونه ښیي چې په 2014 کال کې د افغانستان ډیر کوکنار د دې هیواد په بدخشان، کندهار، هرات، ننګرهار او تخار ولایتونو کې کرل شوی وو. په داسې حال کې چې د جمعې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې د یو شمیر هیوادونو استازو له نشه یي موادو سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ غوښتنه وکړه، د روسیې هیواد استازي وویل چې د افغانستان نشه یي مواد اوس هم د سیمې لپاره یو ګواښ دی. واسیل نبین زیادی غونډې ته وویل
د نشه یي موادو ستونزه له ترهګرۍ سره تړلې ده. طالبانو چې په دې برخه کې تر اوسه څه کړي هغه کافي نه دي، ځکه چې له نشه یي موادو سره مبارزه کول د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې له لارې سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لري. د افغان بزګرانو ملاتړ مهم دی. دغه ډول موږ په افغانستان کې د کیمیاوي نشه یي موادو د تولید په اړه هم اندېښمن یو.
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په افغانستان کې سږ کال د 1 کیلوګرام تریاکو بیا $1,050 ته پورته شوی او د طالبانو حکومت وایي چې دې لوړو بیو بزګران د کوکنارو کښت ته هڅولی دي. په ملګرو ملتونو کې د ګیانا هیواد استازي کارولین برګټ د نړیوالې ټولنې څخه وغوښتل د دې لپاره چې بزګران د کوکنارو کښت ته اړتیا پیدا نه کړي، باید په افغانستان کې د بدیل معیشت پروګرامونه عملي کړل شي.
موږ پدې ته رسیدلی یو چې باید بزګرو ته د کوکنارو د کښت منع کولو بدیل ورکړل شي. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې له لارې د بدیل معیشت پروګرامونه په پام کې ونیول شي. زرګونو بزګرانو ته د اوبو رسولو لوی او کوچني کانالونه او د میوو باغونه جوړ شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي چې اوس هم د بزګرو اړتیاو ته پام نه دی شوی.
تقویت برنامه های معیشت بدیل از قبیل اعمار بنهای آبگردان
د بدیل معیشت د پروګرامونو پیاوړتیا لکه د اوبو د بندونو او سړو خونو جوړول، د اصلاح شویو تخمونو ویش، کیمیاوي سرې د کرنیزو ماشینونو ویشل، د کروندګرو محصولاتو لپاره بازار موندل او ځینې نور هغه موارد دي چې له بده مرغه په رښتینی ډول ورته پام نه دی شوی.
ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په تیرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو په لړ کې 40 کوچني بندونه او د ستروس 200 باغونه جوړ کړي. د 25 هکتار زراعتي ځمکو لپاره د اوبو لګولو سیستم جوړ کړي او د غډولې له 14,603 بزګرو سره مرسته کړې ده.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک کوي، په فامیل شک کوي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افیر مې ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه مسبد بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاصه ونه
ادوارد د تاریخ عراق کده چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب کو اډو کې دمون غوچ کړو اقونه دمون غ خراب کړو
دا مور او کلا دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دیاله راپور لرو چې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات پای ته ورسېدل او په دې اړه غیر رسمي شمیرې ښیي چې سږ کال د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. د کوکنارو د کښت ویجاړولو د عملیاتو په اړه د کورنیو چارو وزارت لخوا خپاره شوي راپورونه ښیي چې په مخکېنی فصل کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی او دې کښتونو د ویجاړولو عملیاتو 4 میاشتې دوام وکړ. تحلیلګران د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړول ښه اقدام بولي، خو دا خبره هم ورسره تړي چې د دې کښت د ویجاړولو لارې چارې عملي او مؤثرې نه وي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت نظامیانو د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات د 1402 شمسي کال د دوبی په میاشت کې پیل کړل چې د 1403 شمسی کال د جوزا د میاشتې په نیمایي کې پای ته ورسېدل. که څه هم د طالبان حکومت تر دې مهاله په رسمي ډول د مني په موسم کې د کرل سوو کوکنارو شمیر یې نه دی اعلان کړي، خو د کورنۍ چارو وزارت لخوا خپرې سوي خبر پاڼې ښیي چې په دې فصل کې د افغانستان په 24 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. که څه هم بزګرانو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی د بېوزلۍ له امله کوکنار کري، خو د طالبان حکومت ادعا کوي چې د تریاکو د بیې لوړېدل د دې سبب سوي چې ډېر بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. د بدخشان د والي ویاند امین الله طیب دا مني چې د دې ولایت له 28 ولسوالیو څخه په 11 ولسوالیو کې کوکنار کرل سوي وه، او دوی وکولی سوه چې په دې ولسوالیو کې 5000 جریبه ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي.
سه کال د تریاکو بیې ډېرې لوړې شوې دي، همدې امله خلکو په بدخشان ولایت کې ډېر کوکنار کرلی دي. هغه سیمې چې اوبه یې درلودې هلته مو د منې د موسم کښتونه په بشپړ ډول ویجاړ کړل او صفر ته مو ورسول.
د پخواني جمهوري نظام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې وروستی راپور چې په 1400 شمسي کال کې خپور سو ښوولی و چې هغه مهال د افغانستان په 22 ولایتونو کې کوکنار کرل سوي وه. د کورنۍ چارو پخوانی وزیر محمد عمر داودزی د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت منع کول ستایي، خو د دې کښت د ویجاړولو څرنګوالي ته ګوته نیسي.
کښت بند که، اما د کښت د بندولو طریقه کې بیا ملاحظات شته، مشکلات شته، ځکه چې دوی بزګرو مشکلات په نظر کې نه دي نیولي، د بدیل فکر یې نه دی کړی او په زور سره یو دم بند کړلو. دا خامخا چې بزګرو ته او کلو خلکو ته مشکلات ډېری.
هغه بزګران چې په تېر فصل کې د کوکنارو کښت ویجاړ سوی، هغوی هم انتقاد کوي او وایي چې د طالبانو حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او په دې کار کې پاتې راغلي چې د دوی لپاره د بدیل کښت په برخه کې د مرستو زمینه برابره کړي. د سرپل ولایت یو بزګر جان محمد وایي چې دا پرله پسې دوهم کال دی چې د طالبانو حکومت د ده د کوکنارو کښت ویجاړوي، خو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده ورسره کړې.
موږ بې وزله خلک یو، زموږ سره دې مرسته وشي، مثلا موږ ته د غنم او کیمیاوي سره راکړي چې موږ خپلې ځمکې وکړو.
سږکال هم د پروسږ کال په ډول د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د سروې کولو اجازه ورنه کړه، خو اوس ملګري ملتونه لګیا دي او د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله د کوکنارو د کښت سروې کوي. که څه هم د طالبانو حکومت پروسږ کال هم د کوکنارو د کښت د سروې لپاره د 2 میلیون افغانیو اعلان کړی و، خو یو کال وروسته یې بیا هم د دې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، او سږ کال هم تر دې مهاله په دې اړه په رسمي ډول رسنیو ته شمیرې نه دي ورکول سوي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو سږ کال د افغانستان په 24 ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات وکړل.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویبپاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار ل شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام ل شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د نشه یي موادو استعمال په اوږد مهال کې د معتادینو عزت نفس ته ځان درناوی یا د ځان ارزښت له منځه وړي، او وروسته دغه ډول معتادین پر ځان باور نه لري، د ځان په اړه منفي فکر کوي او د خپل حق غوښتلو جرأت نه لري. دا چې آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل کیږي، نشه یي مواد ولې عزت النفس له منځه وړي، په معتادینو کې د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې څه دي، او د عزت النفس نشتوالی خپله پر معتاد او د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېزې کوي، په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده. ښاغلی ډاکټر سمیم، په پیل کې د ارواپوهنې له مخې په انسانانو کې د عزت النفس په اړه خبرې کوي.
د ځان په اړه د یو شخص احساس یا تصویر، یا د ځان په اړه د ارزښتمندۍ حس ته عزت النفس ویل کیږي. یعنې دغه حس شخص ته دا ورښیي چې ته څونه با ارزښته یې، نو دغه د ارزښتمندۍ حس ته په اصطلاح عزت النفس ویل کیږي.
آیا نشه عزت النفس له منځه وړي او که د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي؟
هم نشه عزت النفس لمنځه وړي او هم د عزت النفس نشتوالی د نشې لامل ګرځي. د مثال په ډول کوم اشخاص چې ټیټ عزت النفس لري هغوی ته ځان بې ارزښته ښکاري، نو بې ارزښته شخصیتونه نظر به ارزښته شخصیتو ته زر نشه یي موادو باندې رودي کېږي.
نشه یي مواد ولې عزت نفس لمنځه وړي؟
کوم کسان چې په نشه یي موادو باندې رودي دي په ټولنه کې ورته د بې ارزښته اشخاصو په سترګه کتل کېږي، نو د ټولنې دغه بې ارزښتي د معتادینو د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. له بلې خوا اکثره معتادین چې کوم وخت په نشه یي موادو باندې روږدي سي خپل شغل وظیفه له لاسه ورکوي او له قسم قسم اقتصادي مشکلاتو سره مخ کیږي. نو دغه اقتصادي مشکلات د باعث ګرځي چې دوی غلا ته مخه کړي، چې دغه چاره هم د هغوی عزت النفس له منځه وړي. او له بلې خوا معتادین چې په کوم ناوړه محیط کې اوسیږي دغه محیط هم د هغوی د عزت نفس د له منځه وړلو سبب ګرځي.
موږ څنګه پوه سو چې دې معتاد عزت نفس له لاسه ورکړی دی؟ د عزت نفس د نشتوالي نښې نښانې کومې دي؟
د عزت النفس د نشتوالي نښې نښانې مختلفې دي. مثلا د ځان په اړه همیشه دغه کس منفي فکر کوي، پر ځان باندې باور یا اعتماد له لاسه ورکوي، د خپلو ضروریاتو یا اړتیاوو اظهار نشي کولی، چې د چا خپل اړتیاوې یا کوم ضروریات چې دی لري له چا نه یې وغواړي یا یې پوره کړي. د ځان په اړه پر خپلو منفي نقاطو باندې همیشه تمرکز کوي، نه پر مثبتو باندې. پر ځان باندې زیات انتقادونه کوي، زیات د شرم او اضطراب احساس کوي، د نورو له منفي انتقاداتو څخه ډیر زیات متاثره کیږي او له ماتې یا شکست څخه ډیره شدیده ویره لري. دغه یې عمده نښې نښانې دي.
د عزت نفس نشتوالی معتادین له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
د عزت نفس نشتوالی د مختلفو رواني او اجتماعي مشکلاتو سبب ګرځي. د مثال په توګه کوم شخص چې عزت نفس یې له لاسه ورکړی دی زیات مضطرب یا ویره لري، ژور خفګان باندې اخته کیږي، له خطره ډک کارونه ترسره کوي، له ټولنې یا اجتماع ویره لري، روحي فشارونه تجربه کوي او همدارنګه په اشتها کې تغیرات راځي، د اشتها خرابوالی ورته پیدا کیږي، د نورو له منفي انتقاداتو زیات متاثره کیږي چې بالاخره له ټولنې یا له اجتماع ګوښه نشین کیږي، له کار کولو اجتناب کوي ځکه چې دی له شکست ډیره سخته ویره لري، دا ویره لري چې ځکه په چیرې په دې کار کې ناکامه سم، نو دغه ناکامي درته ډیره ګرانه پرېوځي، له خپل ځانه او قوارې نه حتی ناراحته کیږي، د ځان او د خپلې زندګۍ په اړه منفي فکر کوي. نو دغه ټول شیان چې دي د یو عزت النفس د نشتوالي له وجې و معتاد شخص رامنځته کیږي.
په معتادینو کې د عزت نفس نشتوالی خپله د ده پر کورنۍ څه ډول ناوړه اغېز کوي؟
خپل دغه نشئی یا معتاد کس یو کورنۍ د خپل ځان لپاره یو عار یا پیغور بولي. نو که دغه کس د احتیاط تر څنګ عزت النفس هم ونه لري، نو دغه دواړه خویونه د کورنۍ د هر یو غړي د عزت النفس د کمزوري کېدو سبب ګرځي.
د نشئ په کوم پړاو کې یو معتاد د عزت النفس له لاسه ورکوي؟
که چیرې دغه معتاد کس مخکې له دې چې د نشئ موادو ته مخه کړي عزت النفس یې ضعیفه نه وي، یعنی قوي عزت النفس لري، نو د احتیاط په شروع کې عزت النفس تقریبا خوي، ولی کوم وخت چې دی له قسم قسم مشکلات و د ټولنې او له دغه د شغل یا د وظیفې له لاسه ورکول او له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ کېدل، نو دغه د ده عزت النفس ورو کمزوری کوي او بالاخره په کوم محیط کې چې دی ژوند کوي دغه محیط هم د ده د عزت النفس د کمزوري سبب ګرځي. یعنی د احتیاط په لومړۍ مرحله کې عزت النفس تر ډیره بریده پورې ضعیفه نه وي، ولی د وخت په تیریدو سره یا د احتیاط په وروستیو مرحلو کې عزت النفس ورو ورو ضعیفه کیږي او بالاخره عزت النفس له منځه ځي.
که یو څوک نشه پرېږدي، آیا له لاسه ورکړی عزت نفس بیرته ترلاسه کولی شي او که نورې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا شته؟
که یو معتاد نشه یي مواد پرېږدي، کوم عزت النفس چې ده د احتیاط له امله له لاسه ورکړی دی دغه یوازې د نشه یي موادو په پرېښودلو سره بیرته لاسته نه راځي، بلکې دا د فامیل لخوا ده ته باید یو روحیه ورکوله سي، ده ته باید یو کار شغل برابر سي، او د امکان په صورت کې که چیرې له یو ارواپوه یا روانشناس سره وخت پر وخت ورته مرکه مساعده سي، نو دغه ټول کړنې د دې سبب ګرځي چې دی بیرته خپل عزت النفس لاسته راوړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا په هیدل است نشه د انسان حافظه کمزوري کوي؟ د دې پوښتنې جواب له ډاکټر محمد ګل سمیم څخه واورو.
هغه معلومات چې یو انسان یې د پنځګوني حواسو په واسطه، پنځګوني حواس لکه د لیدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د اورېدلو د حس په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، د لامسي د حس په واسطه کوم معلومات ترلاسه کوي، د ذائقې د حس په واسطه یعنی د ژبې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، او د شامي حس یا د پوزې په واسطه چې کوم معلومات ترلاسه کوي، دغه ټول د دماغ په یو برخه کې ذخیره کیږي او دغه برخه ته یې حافظه متصل وي. ټول مخدره مواد پر حافظه باندې بد تاثیرات لري. د حافظې د ضعیفوالي او خرابوالي سبب ګرځي. د مثال په توګه د یو انسان په حافظه کې هغه معلومات ثبتېږي چې پر هغوی باندې تمرکز وشي. تمرکز دوامداره توجه ته ویل کیږي، یعنی که یو شخص پر یو حالت باندې، په یو پیښه یا پر یو شی باندې په دوامداره توګه تمرکز ور باندې وکوي، دغه په حافظه کې ثبتېږي. مخدره مواد د یو انسان توجه او تمرکز خرابوي. نو کوم وخت چې توجه او تمرکز خراب شي، یو انسان پر یو حالت باندې، پر یو پیښه باندې په دوامداره توګه خپل توجه نشي ساتلی، یعنی تمرکز ور باندې نشي کولی، نو دغه معلومات په حافظه کې نه ثبتېږي. یعنی نشه‌یي مواد چې دي، هغه د انسان پر لنډمهاله حافظه باندې تاثیرات لري، پر اوږدمهاله حافظه باندې دومره تاثیرات نه لري. یعنی دې شی ثبتولی نشي په حافظه کې، هغه هم علت یې د توجه او تمرکز خرابوالی.
ایا په هیدلاست
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان تاسو لپاره یو پزړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا شې چې اکرام په نشئی موادو معتاد وي، خو څه وخت ورسته کلک اراده کوي چې نشه پرېږدي. هغه دې چې د معتادینو د درملنې روغتون ته ورزی او حالت تر څه مودې تیرولو ورسته کور ته روغ رمټ ستنیږي. دا اکرام په لیدو یې کورنۍ او خپلوان ډیر خوشاله وي، خو یوه شپه ناڅاپه اکرم له کوره وځي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې اکرم ولی بیرته نشو ته مخه کړه، اصل کې څه څه دا ورسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
پلارا یو خبره درته وکم، خفه کیږي خو نه؟
او وګورم چې څه ډول خبره ده. که خبره وه ولې به خفه کیږم؟
ووایه بچیه څه خبره ده پلار، به دې ولې خفه کیږ؟
ما خو بوډر پرېښودل، اوس شکر روغ جوړ یم. او مونږ دې هم ګورو چې روغ جوړي.
شکر دی زویه چې په خیر جوړ شوې، په تا هم ډېرې خواري تېرې شوې او موږ هم ډېر درسره ستړي شو.
پلاره اوس خو زه هم ستا بشیر غوندې جوړ یم او هر کار کولی شم که نه؟ او کولی شي، خو مطلب دې څه دی؟
نو چې جوړ یم ولې تاسو د پخوا په شان باور نه را باندې کوئ؟ ولې باور نه در باندې کوو زویه؟ ته مې یوه سترګه او بل ورور مې دې بله سترګه ده.
نو چې داسې ده، ولې ماته د پخوا په شان د دوکان کارونه نه راسپارئ؟ زه د یو کال کېږي بېکاره ګرځم او تاسو هېڅ سر نه خلاصوئ.
وا سړیه، اکرم زوی مې ښه وایي، دغه دې مشر زوی دی، په دوکان کې په کار ته سر اخته که، ستا به هم اوږه په سپکه شي او د ده به هم پام په بله شي.
او خزی، یو وار خود ده ده لاسه زما طول کاروبار تباشو، اوز بیا دوکان پا لاس وکم چی طول سرمایه می پو بولو کی؟
آقا وقتون خود تیر سواله، تو باید از مش بخوانی چپونه به تلا تازه کوی، پر تایه چه پرگ دی؟ بشیر او دی دی دوار زامن دی.
یارا خزی، که ریختی او ایم باور نشمر بانی کولی.
اوز خوشو که روخ جور دی، ولی باور نشمر بانی کولی؟
زدام نم چه اوز جور دی؟ خو که خپل یو پخوانی پودری انډیوالی پیدا که، بیرته به پودری شوی وي او زما سرمایه به له خاورو سره خاوري شي.
پلاره که ما دا مردار عمل کولی نو د یو کال به مې کړی وای. پخوانی ملګري مې هره ورځ وینم خو خبرې هم نه ورسره کوم. زه په خپل خیر و شر ښه پوهېږم، څه ماشوم خو نه یم.
اوه سړی، ستا ولې زړه داسې تور دی چې پر خپل زوی باور نه کوې؟ دی خو به خدای مکړه په یوه ورځ ټول دوکان ته ور نه اچوي. هغه دی تا او بل زوی دې ورسره ناست یاست.
ښه پلاره، ستا خوښه ده چې به اور را باندې کوې او که نه؟ زه نور له دې کوره ځم.
والکه په دا نیمه شپه چیرې ځې؟
زما خوښه ده چې هر چیرې ځمه ځم به. کله چې په کور کې څوک آرامه نه وي او چا ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، نو تر دې کور خو زندان ښه دی، زندان. بس زه لاړم.
و سړیه، دا هلک دې ولې خفه کړ؟ په څه تکلیف ومو یې علاج وکړ؟ څو کاله وروسته مو کور ته بېرته خوشحالي راغله. او تابیر ته په ویر اخته کړو.
زا بابا دا نو څه ویر دی، پوډرو ته یې زړه شوی و، بس هسې پلمه یې لټوله.
د هلک زړه جوړ مات کړ، په دې نیمه شپه له کوره ووت. په هغه بله کوڅه کې د یو پوډري انډیوال کور دی، که د هغه کور ته ورشي بېرته به په نشو اخته شي، او دا ټول هم ستا د لاسه.
زه په پوډري زوی باور نشم کولی. څه معلومه ده که بېرته پوډري شو؟ څه ملا نصرالدین خو نه یم، په لوی لاس خپله سرمایه په اوبو له وکړم.
پیسې دې په ور پسې شي چې بچیان مې ارام نه وي. موږ دا پیسې څه کوو؟ هم ځان ته پلار وایه، ها په لوی لاس هلک نشو تاړ باسه.
سره ماښام کوه خوبونه، بنگل ونائی کرے جانانا. لا 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 لا.
اسلام جانا، سلام علیکم.
وعلیکم سلام. اوہو اکرم ذاتے.
اوہ زیم اکرم، ولی
والکہ تدل تچکے بے شکر دے علاج جوشو، غچاخ سورہ اس پینز باندر نہ جوشو. مخواسی هم دا دستریخو پا دند که نخیتیو تو والی برس راغلی.
هو ازی خورشتی هم چه جور شم.
نو چه جور شی بیاته که ویچه دی مردار لکتی تا برس راغلی.
های های کور خو آقا وقت کوری چه سره پکی زد ولری او آرام ای، خو چه زد دی نی او سوک باور ندر بانده که ای، نو دا کور هم سره تا سور تا نور شید.
ولی پا کور که مو چه خبره و؟
بس اسلام جانا، دا داسې وطن دی که یو وار په پوډري یا په بل بد نوم یاد شوې، نو بیا تر مرګه هغه نوم در پورې تړلی دی. ما په څه تکلیف پوډر پرېښودل، خو تر اوسه پورې هم ټول خلک پوډري راته وایي. له نورو خلکو خو ګیله نشته، خپل پلار مې هم تر اوسه د پوډري په سترګه راته ګوري.
خیر دی اکرم جانا، په دې وړو خبرو پسې مه ګرځه. که زما منې نو بېرته خپل کور ته ولاړ شه. دا مردار رختای او دا چټلی خو وینې تو، خدای دا ژوند دی.
نه بیا کور ته نه ځم، ډېر مې زړه درد وکړه. پلار مې په ډېره سپکه سترګه راته وکتل.
والکه ما ویل چې په ما پسې راغلی چې نصیحت راته وکې او علاج ته مې بیایې. ستا په برکت به موږ هم ستا غوندې له دې غم لړلي عمله څخه خلاص شو. اگه تام بیرته دې چټل ځای ته راغلی.
های های دا پاکی څه ګټه لري؟ کار څومره پاک شي خلک دې بیا هم چټل بولي. اوس نو نصیحت پرېږده، زر راکه یو پړی چې سخ خمار یم.
دغه دې باداره واخله، زموږ هیک تل ستا پر مخ خلاصه ده. داسې غټه پړی به درکړم چې بیرته دې د پخوا په شان آسمانو ته پورته کی. دغه دې واخله نو.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویا مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.